The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال
یو ځل بیا په یوې ځانګړې خبرونه کې درته مخاطب یم. نن هم د افغانستان د کرکټ ټیم ملي لوبډلې په سفر چې په نړیوال جام کې بشپړ کړ ل خپل ملمنو سره خبرې لرو. په نننۍ خبرونه کې هم بلابل ملمنو را سره دی ښاغلی شفیق الله ستانکزی د کرکټ بورډ په خوانی اجرایوي رئیس، د غراز ښاغلی فرهاد فدایی د کرکټ لوبو مبصر، او ښاغلی نورعالم فرید د افغانستان کرکټ بورډ د شمال زون د کرکټ په خوانی مسول. ټول ته هر کله کوم مخده دیو کې چې خیر راغلی، ستړي مشي، ټول ته هر کله. ستانکزی صاحب، پیل له تا نه کوو، لاندې لوبې پیلوو. د سویلي افریقا پر وړاندې به د افغانستان سیالي حتمن لیدلې وي، دا ویلی شي چې افغانستان په لومړي ځل د چټک بولینګ آل راونډر پیدا کړ؟
په لومړي ځل خو به زه ونه وایم چې چټک بولینګ آل راونډر پیدا شوی، خو دا به درته وایم چې په لومړي ځل یو پوره آل راونډر موږ ته په دې نړیوال جام کې پیدا شو. یعنی داسې یو آل راونډر چې د هغه په بیټنګ باندې اقلا ته پوره اتکا کوی سي. که چیرته موږ د عظمت الله عمرزي پوره پر کریر تر دا مهاله پورې وګورو، تر اوسه پورې عمرزي په بالینګ کې کوم خاصه کارکردګي نه ده کړې، اما په دې نړیوال جام کې موږ ته د ده بیټنګ یو فایند وو، لکه یو لاسته راوړنه. که چیرته موږ وایو دې نړیوال جام د افغانستان څه وه، یو دا اوس سیلف بلیف دوی کې پیدا سه. ګوره که چې څومره هم چې ته دا کلوز سیالۍ بایلې، یوه وبایلې لږ زره سیټ بیک وي، دوه وبایلې، درېمه وبایلې، ځتی بیا هغه د تا کانفیډنس ختمیږي او په آخر کې وایس یاره نه سو ګټلای. نو دغه نړیوال جام کې موږ څلور سترې لوبډلې ماتې کړلې، او دغه بلیف او دغه کانفیډنس موږ کې راغی. او د عمرزي هغه مډل آرډر کې سی وته شو دی موږ هغه د عظمت الله عمرزي پر اتک سره بالکل ډکه شو.
فدایی صاحب، د عظمت الله عمرزي په بالینګ خبره وکړو، وړاندې هغه ته په بیټنګ کې هم دغسې چانسونه نه و لکه اوس چې په بالینګ کې چانسونه نه ورکول کېږي، خو چې کله په بیټنګ کې چانس ورکړل شو، مخکې پوزیشن ورکړل شو، هغه ځان ثابت کړ. که په بالینګ کې هم په هغه باندې د لسو پوره اورونه اعتماد وشي، فکر نه کوي چې ځان به ثابت کړي په دې نړیوال جام کې هم څو ځل ډېره خطو پچونه وکړه؟
بالکل ساحل صاحب، تاسو ته او تاسو درنو میلمنو ته او لیدونکو ته سلامونه. عظمت الله عمرزي کې تاسو پیات سي شپږیزه کې د 2020 کال د یو جای کریم جنت سره پلیر اف د ټورنمنت کله سي اسد خان سره خبرې وکړي، هغه د بالینګ باندې ډېر زیات اتکا کوي. هغه وایي عظمت الله عمرزي واقعا ډېر ښه بالر ده. د نړیوالو خبرې که چېرته تاسو تعقیب کوي، سچن تندولکر سي د نړۍ یو غټ لیجنډ ده. هغه ویلی سي د عظمت الله عمرزي دغه ریسټ موومنټ دا ماته بوشنر کمار غوندې ښکاري، یا پروین کمار غوندې ښکاري، ځکه چې دی بال دواړو خواو ته سوینګ کولی سي. او د باندې کله د آسټرالیا په لوبه کې د نوي بال سره اعتماد وسو، دوه وکټې ډېرې چټکې، دوه وکټې واخیستې، هلته دومره پرېشر واچو سي هیټریک لپاره. په اول ځل لپاره د افغانستان کوم لوبغاړی برابر وسي هیټریک واخلي؟ نو تاسو خبره بالکل دقیقه ده. خو زه فکر کوم سي اوس لپاره کوم حالت کې چې افغانستان د دې استفاده واخیسته، هغه دا اوسې په بیټنګ باندې تمرکز وسو. نو زه فکر کوم داسې ویلی شو چې دا اوس زموږ لپاره یو بیټنګ تیز تو بچونکی آل راونډر سو. نو په بیټنګ کې د خپل وړتیا وښودله، او دی که چیرته د افغانستان لپاره په لوبو کې 15 اورونه هم وباسي او دی په بیټنګ کې د سره خمس روان ده، نو زه فکر کوم سه بیخي کافی ده د افغانستان د لوبډل لپاره سه د راتلونکو لوبو کې خپل ځان ثابت کړي انشاءالله.
بالکل عظمت الله مرزی باندې کا خبره کو از ما چې څومره په یادېږي په 2010 او 2014 زیږدیزو کلونو کې چې کله د افغانستان په داخلي کرکټ کې د ولایتي کچې او بیا د زونونو په کچه باندې سیالي کې د بند امیر د لوبډلې لوبډل مشر هم او اوپنر بیټسمین ډاکټر صاحب نور عالم فرید ته په یادې په هغه وخت کې چې د عامو په زون کې فضل حق فاروقي لوبه کوله، د مسانک په زون کې رحمت الله گربز چې په ګل باندې مشهور و، ابراهیم زدران او مجیب لوبه کوله، د سپینغر په زون کې وفادار او دغسې نورو لوبغاړو لوبه کوله. هغه وخت ډاکټر صاحب دغه لوبغاړي چې اوس د افغانستان په ملي لوبډله کې لوبه کوي او په نړیوال جام کې یو ډیر ښه ټورنمنټ پای ته ورساوه، ولې له 2010 زیږدیز او 2013 کلونو وروسته د افغانستان په کورنی کرکټ کې داسې لوبغاړي مخې ته رانغلل چې هغوی دغه نړیوال سټیج ته ځان راورسوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ساحل صاحب، تاسو ته په برنامه کې قدرمن مشر رور او همدارنګ د افغانستان د کرکټ هغه اجرایی رئیس چې اوس کمی کارنامې روانې دي، دا به مبالغه نه وي چې د دوی د یو غټ لاسته راوړنه وه. ای تاسو مننه، او همدارنګ د فدایي صاحب چې ځي بعضي وخت خبرونې او ډېرې خوږې خوږې خبرې کوي، ښه علم لري، د ټولو ته همدارنګ ټولو لیدونکو ته زموږ سلامونه او احترامات. یو سوال چې دا تاسو کوم اشاره کورنی کرکټ ته وکړه، دغه هغه لوبغاړي دي چې د هماغه وخت په پرتله باندې چې کله کومه برنامه منګل راخه ده چې نن اجرایی صاحب رئیس صاحب هم هلته ناست ده، او تاسو هم وایي چې موږ دغه لاندې لیول چې کورنی کرکټ ده چې نن د هغه نن ابراهیم گربز او همدارنګ عظمت فاروقي د هغه لوبغاړي دي چې په هغه وخت کې موږ ورته کار کړی او ډیر کار ورته شوی، او دا هغه لوبغاړي دي چې اوس الحمدلله په غټ سټیج باندې لوبیږي او دوی لوبې کوي. هغه د نن نمونه دی په نړۍ په ساته باندې کراشو نن د عظمت لوبې ته تاسو مخکې په ټولو تفسیر وکړه، واقعا که چیرته موږ ریاض احسن هم همداسې تاسو سره په بند امیر لوبډله کې هغه هم لوبې ده، که چیرته هغه ته چانس ورکړی شوی وای هغه به هم خپل استعداد ښودلی وای. اکرام علي خیل زما ډېر ښه یادېږي چې په هغه وخت کې زه مریض وم، او ته راسره وې چې تا ورور ته مبارکي ورکړه چې سپینغر لوبډلې ته ما تا ورور داسې یو حال ته راوسه، انشاءالله ډېر زر به د 19 وکي او دا وکي. ګوره هماغه و چې هغه ورور یې هغه شپخانې ته راغی او هماغه ځای دغه الک موږ راواخیست، او هغه تاسو کارنامې دا ټول هغه شی دی چې اوس په ملي لوبډله کې لیدل کېږي. خو خلک دومره دي چې په هغه وخت کې د ولس چې اوس څومره رسنۍ د لارې د کرکټ سره ډېره، یعنی بعضې ورونه هغه ورونه به و چې یو وخت کې به په شمال کې موږ ورته کرکټ تشریح کوو نه به پوهېده، اوس هغه موږ ته تشریح راکوي په کرکټ کې، یعنی دومره استعداد په کرکټ کې پیدا شوی او د خلکو لیوالتیا ده. نو که چېرته اوس موږ کرکټ د کورنی کرکټ د هغې کورنی کرکټ سره پرتله کړو، واقعا زموږ د کورنی کرکټ ډېر وظف ده. هغه لوبغاړي چې واقعا ګوره موږ نیشنل ټیم کې هغه لوبغاړي لکه موږ ټولو ته احترام لرو، لکه سمیع الله شینوار، شهزاد او همداسې نور لوبغاړي، هغه زاړه لوبغاړي دا اوس لیستې لوبډلو کې لوبیږي، اوس موږ ځوانان ناست دي. که چیرته دغسې اوس هغه خو بیرته لوبې ته نشي راتللی، که موږ چیرته همداسې ځوانانو ته په هغوی باندې اعتماد ونه کړو او هغوی ته لوبې ورنه کړو، نو هغوی به څنګه په مخ راځي او څنګه به لوبه کوي؟ نو اوس موږ کورنی کرکټ ډېر خراب دی او ډېر کمزور دی. که چیرته هغه مخکینی سره پرتله کوو، دا اوس هم کوم لوبغاړي چې موږ لرو دا د هماغه وخت لاسته راوړنه ده، نوي لوبغاړي موږ نه لرو. موږ هغه لوبغاړي چې مخکینی هم لرل، زیاتره زموږ لوبغاړي وتښتېدل، خارج ته لاړل. خپه دي، زه به ډېر ښه نومونه هم درته واخلم.
په دې نړیوال جام کې به د افغانستان په لوبو لږ ډیر تمرکز وکړو. مهمه خبره دا وه چې افغان لوبډلې پرله پسې چې کومې سیالۍ وکړي، یعنی داسې نه ښکارېدل، مخکې به داسې ښکارېدل چې یوه به ډېره ښه لوبه کوله او نورې سیالۍ به بیا ډېرې کمزورې کولې. دا ځل یو څه چې په افغان لوبډله کې ولیدل شول، په مسلسله توګه یې ښې لوبې وکړې، که څه هم د نننۍ سیالۍ پایله د لوبې د سویلي افریقا د بیټنګ له پایله تر اخره پورې داسې ښکارېدل چې سویلي افریقا فیوریټ ده او شاید دغه سیالي سویلي افریقا وګټي، خو بیا هم لوبه تر اخره پورې راورسېده. د دغه تسلسل چې په افغان لوبډله کې پیدا شوی و، د دې لاملونه څه ګڼئ؟ څنګه یو دم افغانستان دغه تغییر وکړ د سریلانکا او د هندوستان د بنگلاديش او هند تر لوبې وروسته؟
ساحل صاحب غټ مثبت پوینټ په دې ټول ټورنامنت کې یو دا افغان لوبډله بالکل په حیث یو یونیټ لوبېدله، ډېره متحده متفق ښکاره کېدله. سینیئر لوبغاړي ول او جونیئر لوبغاړي ول هغوی په ګراوند کې 110% افرټ وکړ. همدارنګه کیپټان ته ډېره زیاته سینئر لوبغاړو ډېر زیات سپورټ ورکړو، که هغه چېرته راشد لیدلی وي، که هغه چېرته محمد نبی لیدلی وي تاسې، نو یو غټ علت او لامل دا و. بل دا ده ساحل صاحب که چېرته مونږ وګورو، تیر نړیوال جام کې هم مونږ مسلسل ښې لوبې وکړې، یو د انګلینډ خلاف لوبه خرابه تللې وله، یو څو دوه درې نورې لوبې لږ خرابې تللې وې، نورې ډېرې کلوز لوبې وې. خو افغان لوبغاړو هغه کوم شعار چې مونږ په نړیوال سطحه باندې مونږ همیشه ویلی، د مور وی پلی د بیټر وی ګیټ، څومره زیاتې لوبې چې مونږ کوو هماغومره مونږ ښه کېږو. دا خبره ما همیشه کړې چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله هر سټیج ته ننوتې ده، هغه سټیج کې مونږ یو وخت څخه وروسته ډومیننسي شو کړې ده. هغه چیرته مونږ کله کې افیلیټ ممبر وو په ای سی سی لیول کې، هم مونږ ته به یو وخت کې کویت او مالیزیا شکست راکوو، خو یو وخت کې داسې څه هغو لوبډلو ته هغه لوبغاړي به مونږ د لوبغاړو کوټو ته راتلل سي، حمید بای دولت بای پلیز مجھے مارنا نهی کل، دا خبرې به کولای لوبغاړو. بیا لږ نه وروسته سیده مونږ ستراتیجیکلی زیمبابوې، بنگلاديش او ویسټ انډیز ټارګیټ کړل. په لومړی کې هم د دې درې واړو ټیمونو سره سټرګل کوو، خو اوس په دوی باندې ډېر زیات حاوی استو او د دوی باندې زمونږ لوبډله ښه ده. همدارنګه پاکستان سره هم سیالۍ وکړلې، پاکستان لوبډله زمونږ په خلاف باندې به همیشه اوس د فشار لاندې وي، او دوی ته به مونږ په هر لس سیالۍ کې مونږ له پاکستان سره وکړو شپږ یا اووه به ترېنه ګټو. نو دا یو ډیره اشکاره خبره سوله چې د افغانستان ملي لوبډله اوس لکه انډر ډاګس یا کمزورې لوبډله نه زی ټورنمنټ ته، چې هغه ته مونږ به صرف زو او پارټیسپیشن به کوو، بلکې د هغه ټورنمنټ د ګټونکو حقدار یاستو. دا خبره ګوره مونږ ته خپل ګراسروټ لیول او د خپل ملي لوبډلې پیاوړتیا معلومه ده. کله به هم چې ما په نړیوال سټیج کې دا خبره کوله، 2019 نړیوال جام تم سه کلم تو یو کال مخکې ما په نړیوال شورا په مجلس کې ویلې چې مونږ د سیمی فائنل یعنی ما پایلو به ټارګټ کړی دا، ډیرو خلکو تمسخر وکړ. متاسفانه که هغه 2019 نړیوال جام کې هغه کوم ستونزې سه زماله تک نه بعد راغله، د کپتان تغییر یو ورځ مخکې او کوم سیاستونه سه وسول، یقینا ریزلت به خو زمونږه. حتی که چیرته بیا مونږ روسه هم دا خبره کوله سه چې افغانستان ملي لوبډله دې جوګر سه نړیوال جامونه وګټي، آی سی سی ایونټس وګټي، ډیرو مبصرینو به په دې باندې تمسخر کوو. نو هغوی زه ملامتوم نه، ځکه چې د کوم پوټینشیل سه د افغانستان په ملي لوبډله کې دا لوبغاړو کې دا په ډیرو کمو لوبډلو کې لیدل کیږي. اوسنی ساحل صاحب ډیر زیات یو مهم سټیج ته مونږ ننوت یا ستوري دې نړیوال جام څخه وروسته، اگر که باید مونږ نیمه پایلو به ته وتلی وای د استرالیا سیالۍ زمونږ د توقع خلاف او د یو څه ټاکټیکل بلنډرز له وجې نه مونږ سیالۍ وبایلله. اگر د بایلېدلو لوبه نه ولا باید مونږ نیمه پایلو
د استرالیا په سیالۍ خو بات من خبرې کوو، د استرالیا په سیالۍ
ما بعدي غږیږم درته. افغانستان ملي لوبډله د افغانستان کرکټ بورډ ته اوس په کار ده سه ډیر زیات متوجه سی، یو ښه پلان جوړ کی. موږ په راتلونکي کال کې شلوریزه جام لرو، په 2015 کې چمپینز ټرافي لرو، په 2016 کې زما په خیال بیا یو نړیوال جام لرو، کینل لرو زه مطمئن نه یم، خو په 2020 کې بل 500 جام لرو. اوس نه باید افغانستان د کرکټ بورډ تھنک ټینک دې ته متوجه سی، زمونږ کوم لوبغاړي زمونږ د آینده آئندہ دغه ټورنمنټونو دغه سترو ټورنمنټونو حصہ جوړې دای سي، او دوی څخه مونږ کار کولای اخیستای شو. باید د کوچینګ سټاف څخه پورا ډیټیلډ رپورت، ډیټیلډ رپورت دا یعنی په کرکټ کې کته غواړې سه پرمختګ وکې، په ډیرو جزئیاتو باندې باید بحث وکې، او په جزئیاتو باندې باید ځان پوه کې، او هغه ته لوبډله برابره کې، او هغه جوړ سي سم مخ وړاندې ولاړ
مننه ستانه ځکه چې فدای صاحب نن چې د سویلي افریقا پر وړاندې کوم سیالي و دغه سیالي او د دې سیالي باید د بایلات لاملونه امغه د استرالیا پر وړاندې د ماتې اغیز وک نور سلامونه هم کېدای شي
ټول نستر لامل دی استرالیا په مقابل کې د لوبې د لاس ورکول ګورې کچر ته تاسو د نړۍ په کچه باندې کوم ټیم مو ګورې په داسې یو مرحله کې چې کله تاسو ګټلې لوبه بایلای او د دې ارڅ مونږه مخکې لوبه کې ولیدل د دې نو وروسته چې کله ماکسویل ال بي دبليو اوټ ورنسو لکه دغه چانسو ال بي دبليو ورکړې و امپایر اوټ ورکړې و بال باونس لکه ډیر کم امکان لري نیرون نه لاندې بال ولګيږي او غادي به دومره چې ګولګي وکټ کې به باونس خو قسمت د ماکسویل سره وکړي چې نه ټراپس ول یو دفعه د مونږ د ټیم باډي لانګویج تغیر وکړي یعنی هغه وجودي حرکت سه انسان خې سټمر په جذبه باندې تلو بکې متاسفانه د تیرو لوبو پر طلب باندې د اسټرالیا په لوبه کې دا شی بیا کم ولیدل شو لکه هغه جذبه و نسولې د پخیر اورونو کې موږ و نسو کړی چې مکسول غونډه یو لوبغاړی سي مشکل هم درلودو په صحیح جینو باندې مرتبال و نسو کړی د اسټرالیا په لوبه باندې تاسو ویل خبرې کو خو د سیو لنډ اشاره کوم ته کوم مثلا مکسول د ته باید موږ مجبور کړو چې بال پسې ورغلی موږ سره خلاصي بال رانو سي د فصل حق فاروقینو کول شي چې راوند د وکټ راغلی وایډ ورته بال کړی دی مجبور کړی چې ډرایو پسې خالي پټ کم انسټمیشن په بیک فوټ باندې موږ باندې ولاړ موږ د ته مجبور اوسې ډرایو تراسي ترسو چانس جوړ سي خو خیر د سویلي افریقا سره لوبه سکله مونږه کوله نو هغه لوبه ستا د سی بایل له خامخا په تا باندې تاثیر کوي هر ټیم سی په تاثیر وکاو زوایم سی اوس هم افغانستان دومره لوبه وکړه دومره فایټ یا دومره مبارزه په دې لوبه کې سویلي افریقا سره وکړه تاس موګه دای موږ لپاره خزیډ یو 240 سلويک منډه کم وي خو بیا د عظمت الله فاروقي عظمت الله عمرزي لوبه واقعا سی یو مثبت ټکی دی د لوبه نو په ټول کې دومره سي توقع کېدله هغه سي لوبه مونږ و نه کړله خو ډیر زیاته خراب لوبه مونږ نه کړله دا په دې معنی ده چې مونږ اوس هغه میچورټي ماشالله پیاوړې سوي دا لوبډله مو قوي سوي دا په ځنګړي توګه باندې د عظمت الله عمرزي دغه لوبه او بیا سي تورنمنت د سي حالت تر پای ته ورسو 353 منډې کړې دي وو وکټ یې اخیستې دي نو دا په ټوله کې د افغانستان لپاره ښه زیړې خو نن نه لوبه څومره سي توقع کېدله متاسفانه غومره نه
ڈاکٹر صاحب فرید تاسو په وطن کې آلتا د دې نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبو د خلکو برداشت څه د عوام خلک څه وایي مخکې به چې کله افغانستان سیالۍ بایللې په وطن کې به خلک ډېر په غوسه وو په سوشل میډیا کې به هم ښکارېدل خو تاسو په وطن کې هلته په افغانستان کې د خلکو احساسات څنګه دي د خلکو نظریات څه شی دي څه وایي خلک د نړیوال جام نه وروسته
عموما د افغانستان مخکې د دومره لوبي د لوبډلې تنوې جوړ شوې ورلد کپ کې کافي لوبي وي د ملي لوبډلې لپاره خلکو یو خو فرصت وزکه په افغانستان کې تاسو ویني په دې ورځو کې ډیر خلک چې دي یو د خوشاله یو د تفریحي پروګرام د لپاره چاغه ذهن آرام ټول په تلویزیونونو ته د کرکټ د سیال د لپاره ناشتو او په لومړی کې خلک ډیر مایوس وو لکه موږ چې فاول کې درې لوبي و بللې افغانستان چې هغه یو لوبه بنگلاديش ته او همدارنګ هندیا ته او نیوزیلند ته چون کچې د زو وایم دغه په خلکو په هغه وخت کې دا تصور او چې کیناستل په هغه به دا خبرې کولې چې زمنګ لوبډلې ته صحیح پلان نو جوړ شوی زمنګ په لوبډلې باندې صحیح پرپریشن نو شوی زمنګ لوبډلې ته صحیح کیمپونه نو جوړ شوی زګه کې تاسو او د خلکو خبرې یو اندازې درسته هم وي زګه زمنګ لوبډلې په خپل په جریان د دی ورلد کپ کې خوشاله په څلورم لوبډل څلورم لوبه منګو غټله پنځم لوبه منګو غټله او همدارنګ شپږم او ما غو چې د استرالیا لوبه تاریخي لوبه هغه لکه څنګه چې مخکې فدایي سبو اله کناغه باندې وزن ورزم چې زکه هغه په خپل نظریات ورکړل او دغه نو از موږ لوبډل کچیرته مخکې ورته لوبډل د سي غټو ټیمونو سره جوړ شوی او ان شاء الله موږ امید لرو چې موږ به سیمی فائنل نه تر فائنل پورې تللو او مخکې به تلزم چې ز د ستانګزي شپ دی خبر سره چې واقعا زمنګ لوبډله متحده و چې دا ویننګ کو زمنګ لوبډله تاسو لیدل په میدان کې دی یو بل ډیر بل خصوص د سینر کوم لوبغاړي چې تاسو ولیدل عمرزه صاحب چې دا کچیرته واقعا زمنګ لوبډله ته مخکې کار شوی نو عمرزه صاحب دوی باید مخکې په تللې و چې کلوبو کې مخکې راغلي کرام علي خیل باید مخکې کلوبو کې موږ ته مخکې باید لوبې کړه و او دا باید مخکې راوستل شوی و لوبې چون دوی دا کار نو کړه دا په جریان د لوبو کې کله چې لوبي جریان لر په هغه کې شې مونږ ته را پیدا شو یو دوه خېل است راوړنه چې مونږ ته راغلی هغه یو د اکرام علي خېلو یو هغه سوپر راوندر چې زه وایم هغه دغه عظمت پو چې عظمت الله عمرزه او چې مونږ ته پلاس راغی دا د لوبو په جریان کې مونږ ته راغی په دغه لوبو باندې یو ځینی لوب چې و د پاکستان و چې واقعا ولوس په ډیر زیات خوشاله ډیر خوخي په خودله او په کار هم و چې باید خوخي وخی ځکه دا غوی ډیر وخت چې یاره کوم تبلیغات او سو او دا مونږ حق هم دی ټول افغانانو حق دی چې خپل لوبډله باید په هر معنی په هر وخت کې کاغه لوب به لی او کګټي باید مونږ تشویق او همدا شونن د سویلي افریقا سره د افغانستان لوب و که لوب چیرته و بلل شو خو دا د چې اتلانو سره زمنګ د زړه مینه د ولوس مینه د ور سره هغه استای د هغه د مخ کی کارکردګي استای او امید لري ټول همدا وي که باید د افغانستان اداره باید نور تکړه شي چې د لوبډلو ته د غټو د سینه چې زمنګ الیب لوبډله او ما سره لګي و او عمان مونږ بیا شپږ په ټي 20 کې د سیو وهلو واغه مالب لوبډاله نو هغه یو مونږ بشپړ غړي توپ له هوا د استو هغه کې دي نغې دی تر اوسه پوری ای پلیټ ممبرشپ هم لري دغه خبره کوي به لري پلیټ ممبرشپ هم لري خو هغه مونږ ډیر کم مونږ باید د استرلنکا سره په دی وخت کې لوبي لرله مونږ باید بنگلاديش سره لوبي لرله که چیرته مونږ صحیح پلان لرله په پلان باندې تلله وای مونږ باید اول سره بنگلاديش سره چې کوم لوب وای دا باید مونږ په ډیر پلان باندې بیا موږ باید سریلانکا نه بیا کله کله پاکستان چې موږ مات کو تاسو ولید انګلند موږ مات ک دغه چې به دغه لوبډل نور هم کې دوس موږ ډیر مخکې تلو ان دینه معلومیږي چې موږ لوبډل په دننه په لوبو کې خښوله او دغه هم دغه سینر لوبغاړو نه کور ودان مننه چې هغه خپل دغه ځوان لوبغاړي ځان سره مخکې بوتل وی چلول او لوبه او همدارنګه خلک راوړل افغانستان لپاره واخیستل
ڈاکٹر صاحب نورعالم اڑان دے دے یادونه وکړه چې افغانستان باید په پلان د نړیوال جام ته راغلی وای د دې پلان خبره تاسو هم په ورکم نمخ کې نقد کړی و څنګه پلان او بل افغانستان له دې اڑان دے له پاکستان سره نو بلړې وکړه د دې نوڑان دے له سریلانکا سره له بنگلاديش سره درې هغه هیوادونه چې په ایشیا کې پیاوړې لوبډلې دي او په دې کنډیشن کې ډېرې ښې لوبډلې دي لږ سره لوبلړې ولوبولې تر دې نور باید افغان کرکټ ادارې څه کړي وای
خبره دې لوبډړې نه ده بالکل ډېرې کې سیالې موږ کړلې متاسفانه دې نه مدیریت لوجه نه لدغه سیالې څخه موږ استفاده و نه کړه د لوبډلې ترکیب جوړ نه سه کل څه وو چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څخه لابراتوار جوړ ته نړیوال جام ته دوه یا درې میاشتې پاتې دي او ډېرې مهمې سیالۍ ته د نړیوال جام لپاره په دې صفت مهمې ټایم سره نړیوال جام لپاره یو ډېر ښه پریپریشن ترې نه کېده ا پریپریشن موږ نه کړ تقریبا درې تر لوبغاړي دوی وازمویل دا نه وو په کار لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مخکې اشاره ورته وکړله د تا د لوبډلې ترکیب سي جوړ نه وي او ته دومره ستر ټورنمنت ته روانې د دې معنا دا ده چې تا بالکل تیاری نه درلوده د تا میډل آرډر کې په عامیانه اصطلاح زوایم سوری موجود ده په فاست بالینګ کې سدت ګیپ لري سپین بالینګ کې په هغه کمبینیشن باندې نه ده نو دا هغه ټول موارد دي چې تا هغه سمال ډیټیلس ته نه تللی په دې لوبډلې په تیارۍ کې کلم چې ته هر یو انګل نه خپل لوبډله تیار وساتې که د تا ټاپ آرډر دي هغه پرفارمرز وي او خپل د پرفارمنس پیک ته ورسیږي کله چې لوبډله ته د خپل پر د لوبډلې څو حالات وي د لوبډلې په درې حالاتو کې راځي لوبډله داسې نړیوال جامونه تیارۍ له آف سیزن نه چې کله ته پرې راشلو کې کله چې ته نړیوال جام ته داخلېږي باید تا د لوبډلې پرفارمنس پیک لیول ته ورسیږي زمونږ پیک لیول نه و مونږ پیک لیول ته په دې نړیوال جام کې ورسېدلو هغه هم خوشبختانه سي نجیب زدران انجرد او اکرام علی خیل را انټر سه همدارنګ عظمت الله عمرزی ته په پنځم پوزیشن باندې بیټنګ ورک او هغه لک کلکس نو کدا دواړه دا دوه کار کنه وای سوي د زمنګ د لوبډلې په نتیجه ډیر مختلفه و موږ سیالي به ډیر بیللې ویل غټل نه به بیلا ډیر زیاتو کدی انګلند خلاف د اکرام علي خیل اننګز نه وای څو شپته او کاویا او څو شپته رن ځای وکړل هغه ډیر قیمتي رنونه موږ سره موږ دی پاره وکړل په یو سلاویا او کالتم زمنګ وو اوټ ول راشد را وتل راشد خان سره شل 25 رن ځو کړل لغنه بعد مجيب زدران راغی هغه شل 25 رن ځو کړل تقریبا د ټیلندرانو سره سل یو سل لس رن ځو کړل زمنګ ټوټل سکور 280 ته ورسید همدا عظمت الله عمرزی په د سریلانکا خلاف بهترین اننګز وکړ څو او رن ځای وکړ 25 کې یو بل 50 هم وکړل نو دا هغه پوینټس دي چې باید مخکې نور ته فکر سوای وای تیاری زکه شرط دی یو لوبډلې او زستا ته وایم چې د هر یو سمال ډیټیل باید په نظر کې ونیول شي لکه دینن لوبې د استرالیا د سیالۍ مثال زده کړم فدای صاحب ورته اشاره وکړه خو زه حیران دی ته ومه سشاته بنچ کې هم یو میسج لوبډلې ترانه غای کله سي دی ماکسویل کیج ډراپس او ماکسویل 50 ته ورسید زمونږ د لوبډلې باډي لانګویج بالکل ختم سه کپتان نه نیول تر اخیری لوبغاړي پورې ټول وغورځیدل کله سي تا باډي لانګویج وغورځيږي لوبډلې غورځي او بیا
دغه ستاسو دغه څه عمل وی چې کله یو لوبډل په مکمل توګه یو دم په لوبغالي کې تغییر کوي روحيات له لاس ور کوي د دې عمل څه وی او مخنیوي څنګه کېدای شي
مخنیوي ګوره مخنیوي چې کله ګوره منګل ته څو کارونه کړل یو دا چې کله من باډي لانګویج څه کله د لوبډل یو غورځیده نه شاته نه ورته میسج راغی ما ورته ډیر په ډیټیل کتل نه شاته میسج راغی چې ټایم واخلای یو کس دروغ وګرځيږي هډل جوړ کوي او 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 ټیم میټینګ وکي یا یو بل کوم بهانه وکي راغونډ سي او نه دنه د راشد یا د نبیم د ټکی ته پام نه وسه لوبډل سره راغونډ کی بل سټریټیجی ډیره مهمه ده میکسویل 500 رنزونه بعد او کلشپیتور رنزونه بعد په ځبانه کرامس راغلل په داسې حالت کې یو بیټسمن خوځیدلې نسی حتی ګرځیدای نسی هغه ته ته امغه بال کې څه کومه غواړې مګه چې کیفیت کې په باډي کې فټ کې او همدغه شاتونه وای دی ون کټي سټیډیم دومره کې سټیډیم ده او هغه کې په دوی چې کړي وای عظمت الله عمر زه ډیر لیټ راوسته نوین الحق ډیر لیټ راوسته همدارنګ نبی ساخیل ډیر لیټ راوسته په دې وخت کې ته د تا دوا رنګ فیلډ ایکسرسایز هم د سکوئر لیگ او فاین لیگ ډیپ کا هم د ثرد مین او پوینټ ډیپ کا او فیډ هم آؤٹ سائیڈ دی پینزم سٹمپ یا شپگم سٹمپ باندې یار کرے کوا او په اور کې یو یا دو بالا شارټ پچ دی مخ ته ور جګوا سوچ کې بو وي خو یو نه یو پکیچ سی کتا ست په لارډز کې د بن سٹوکس اننګز دریاد وی استرالیا امداغه سی راونی ولا د استرالیا مکمله باډي لانګویج ختم سر داون سر په اش سیریز کې خو ټیم هډل جوړ سره سټریټیجی جوړه سولا دوړه زلې بن سٹروکس هغه سی اوټ کړ اوټ سایډ دی اف سٹمپ یو ته شارټ پچ کولې اوټ سایډ دی اف سٹمپ اخر یو بالو چت کړ او اوټ سر بل په ون کډي سټیډیم کې ممبئی کې انډر لایټ بال ډیر زیات سوینګ کیږي موږ ټاکټیکل بلندرز چیرته کړی
په نشئی توګو اعتیاد تاسو د تدریجی مرګ او کورنیمو د بدمرغی په لور بیایي ستاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکهلی وړاندې کوم زه عثمان د پیلند پاره ولایت څخه په اړیکه کېم په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالت منویږي الحمدلله مشکلات نشته د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی امنیت تامین دی د چا سره زور زیاتی نه کېږي د چا مال په زور باندې نه اخیستل کېږي او دا چې نړیوال کوم خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو دا مشکلات دغه دولت جوړ کړي نه دي دغه وس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی دا دی دا دا ولس سره او دا مظلوم ملت سره ظلم کوي، مشکلات ورته جوړ کړي، یا بندیزونه دي یا څنګه دي یا په رسمیت نه پیژني. دا دولت سره اصلاح نه کوي، دا دوی د ملت سره ظلم کوي.
السلام علیکم. د بدغست ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته ته پیغام پرېږدم. اول ته چې ټولو همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلام، ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د بدغست ولایت څه توجه وکړي. د
اومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سید شنواره مولوی بلی و مې ور سره هر کله کو. دا ونی د یو افغان پهلوان د غربت وطنی منیوخ کې ګوري، دا سې انقلاب هم را روان دی چې ستاسو په لاسو کې وسنی زیرک ټلیفون نه بدر نواخلی او د سینې د جیب په ځای کې به نوی هوښیار ډیوایسونه در سره ګرځوي. د نړۍ شاوخوا 200 کسیز لوی کورنۍ هم را سره ویني. د سالنګ لاري رغنیز چاري او نور ډیر تاو د سیاسي ټولنیز مسایل بر سره واوري. خو د اومې ورځې پیل د تیرونې له مهمو سره ټکو. طالبانو ته د پاکستان د صدر اعظم نه سړېدونکو غوسه. انور کاکړ وای افغانستان سره هغه وخت اړیکې خکېدای شي چې مشروع نظام پکې راشي. بل خو تیرونې د ملت پالو سترګې هم پاکستان ته سره وي.
د پښتون افغان د تذلیل لپاره، د بې کوره کولو لپاره نسکوړي راپورته کړی دی.
سیگار او پر طالبانو د مرستو د حیف مایل تور وای هغه ډله چې افغانستان کې وسلې کنټرولي د غیوات کې نړیوالو مرستو نه هم خورد بورد کوي. پاکستان ته د طالبانو د سوداګریز پلاوی سفر. نورالدین عزیزی د پاکستان افغانستان او ازبکستان ریل پټلۍ لاسلیک کړي. څارونکي وایي تر ټولو مهمه پاکستان سره د کراچۍ د بندر د ستونزې حلول دي.
نو په ټوله کې کدا کنټینرونه هم نه راخوشي کیږي او بیا جریمه هم نه معاف کیږي. نو څنګه چې کورونا کې ټولې ناستې فرمایشي او نمایشي وي، اوس هم دغه ناستې به بې فائدې او بې ګټې.
او په قطر کې ګرو پاتې د افغان موټر جوړونکو تور خامار. علی رضا احمدی وای د ګمرک د مصارف نه پوره کېدو لامل د قطر نندارتون ته وړه موټر ته عمل ته پاتې ده. بیا هم خرابلی د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ په یو تازه وینا کې ویلي افغانستان سره اړیکې هغه وخت رغیدای او ستونزې حلیدای شي چې د غیوات کې یو مشروع او مسؤل حکومت رامنځته شي. نوموړي د پاکستان د پالیسۍ جوړونې تحقیقاتي انسټیټیوټ په کوربتوب د مرګلې ډیالوګ ته وینا کې هیله ښودلې ده چې افغانستان کې ثبات راشي، خو په عین حال کې له افغانستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج له پریکړې هم دفاع کړې ده. بلخوا په سویلي پښتونخوا کې د ملت پال ګوند مشر خوشحال خان کاکړ بیا په یو تازه غونډه کې ویلي پاکستان د افغانستان د بربادۍ لپاره یو وار بیا مټیران غړلې دي. هغه ویلي پاکستان په افغانستان کې د یو مشروع نظام پر مختګونه نشوي زغمل او طالبان پر مسلط کړ.
دا د افغانانو پر مختګ نشو زغمل، نو یو وار زموږ هغه افغان وطن ام ملي سټیټ یې ونړولې. دا افغانستان نوم چې موږ پر نازیدو هغه نوم یې له منځه یوړې. پوچونه چې د افغانستان د خاوري د افغان ولس او د ده د وسایلو دفاع چې کوله هغه پوچونه هغه ادارې له منځه یوړې.
انور الحق کاکړ د طالبانو له بیا ځل واک ته رسېدو وروسته لومړنی پاکستاني چارواکی دی چې د طالبانو د غیر مشروعیت خبره راپورته کوي. تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو واک ته د طالبانو پر رسېدو خوښي ښودلې وه او عمران خان حتی ویلي وو چې افغانانو د غلامۍ زنځیرونه مات کړل. د پرزول شوی جمهوریت لوړپوړي جنرال او د متحد جبهې مشر سمی سادات د امریکا کانګرس ته وینا کې ویلي دوی له امریکا مادي مرستې نه غواړي بلکې سیاسي ملاتړ ته په تمه دي تر څو د افغانستان ځینې ګاونډیان مجبور کړي چې دوی ته په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د فعالیتونو پیلولو لار ورکړي. نوموړي ویلي د طالبانو بیا واک ته رسېدل و چې ټوله نړۍ کې حماس او نور توندلاري زړور شوي او په وینا یې چین هم اوس افغانستان کې د معدنو په چور کولو لاس پورې کړی دی. دا ناسته چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د کانګرس تحقیقاتي کمیټې جوړه کړې وه، جنرال سادات ورته په وینا کې ویلي افغان خاوره یو وار بیا د ترهګرو پر روزنځای بدله شوې او طالبانو نږدې 16,000 القاعده وسلوال پکې ځای پر ځای کړي دي.
موږ له امریکا دا نه غواړو چې موږ سره په میدان کې وجنګېږي، موږ یوازې د دوی سیاسي سپورټ غواړو. موږ بیرته د هیواد ته ستنېږو. افغانستان د نورو هیوادونو په څیر تل د سختو ستونزو سره ښکار شوی، خو بیرته هر څه سم کړي دي. موږ به خپل هیواد آزاد کړو.
جنرال سادات اوسنی افغانستان د طالبانو په لاس اشغال شوی بللی او زیاته کړې ده چې له سقوط وروسته افغانانو په ګڼو برخو کې زحمتونه لیدلي دي. هغه زیاته کړې په امریکا کې د طالبانو پر رابطه د ناباوریو لړۍ پراخه شوې او له همدې امله په کانګرس کې د وینا لپاره دی هم وربلل شوی و.
زما مشوره ورته دا ده چې د دې خبرونو لاس واخلي، فقط نورې لارې چارې ولټوي چې هغه د سولې وي، هغه په هغې کې نړیوال کومکونه وي، په هغې کې د ولس د دوی سره ملاتړی وي. په دې جګړې په لاره کې د دوی سره هیڅوک ملاتړ نشته او نه به وي. دوی خپل وخت ضایع کوي، خپل ځان تیر باسي، بل هیڅ خبره نشته ده.
او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی سر مفتش وایي طالبانو د امریکا بشري مرستې بل لور ته وړي یا یې له یوې زیاتې اندازې د ځان په ګټه کار اخیستی دی. جان سوپکو د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپل راپور کې ویلي د دوی شاوخوا یولسو ارزونو او پلټنو معلومه کړې چې د 1.5 میلیون ډالرو په اړه شک موجود دی او دوی سپارښتنه کړې چې باید په اړه جدي پوښتنې وشي. د نوموړي د راپور په اساس له یو لړ موسسو او شرکتونو سره تر اړیکو وروسته معلومه شوې ده چې طالبانو له هغوی څخه باندې 10 میلیون ډالر د مالی او نور مصارف او عامه لګښتونو لپاره اخیستي. د امریکا ځانګړي سر مفتش جان سوپکو د خپلې وینا په یوه برخه کې دا هم ویلي چې څوک په افغانستان کې وسلې کنټرولولی شي، مرستې هم کنټرولوي. نوموړي همداراز ادعا کړې ده چې طالبانو خپل استخباراتي کارکوونکي د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې ګمارلي څو د دغو ادارو فعالیتونه وڅاري. طالبانو بیا د جان سوپکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې پر اړمنو خلکو بشري مرستې په شفافه او عادلانه توګه وویشل کیږي. دوی همداراز د تروریستي فعالیتونو او د ترهګرو تمویل هم رد کړی دی.
خیریه بنسټونه چې طالبان ته پیسې نه ورکوي، د طالبانو لخوا نه دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کیږي، او یا په ځینې مواردو کې موږ د دې شاهدان هم وو چې مطلق کارونه یې په ټپه باندې ترولي او کار ته اصلا اجازه نه ورکوي. نو د دې ستونزې تر څنګ بله ستونزه دا ده چې طالبان په خیریه بنسټونو کې خپل افراد او اشخاص ګماري، او د دغه ګمارل شوو افراد اشخاص په واسطه باندې د خیریه بنسټونو څخه مرستې راوباسي او بیرته په خپلو خلکو باندې ویشي.
او پاکستان کې د افغان کډوالو دراشړلو پر سر اعتراضونه له سړکونو او محاکمو نه د دې هیواد د قانون جوړونې تر کوره رسیدلي. د پاکستان د کورنیو چارو موقت وزیر سرفراز بوکټی وای تروسه 290,000 افغانان په خپل رضا هیواد ته ستنه شوی او یوازې 8,000 کسانی چې د غیر قانوني اقامت په جرم باید لومړی زندان ته استولي وای، خو دوی د نرمخ لمخې د لیکت کمپونو ته استولي او هلته به له پوره درناوي وروسته ستنه کړی شي. سرفراز بوکټی ویلی افغانستان چې دا مهال هیڅ نه لري، هغوی هم پاکستان وګړو ته د غیر قانوني اقامې اجازه نه ورکوي، مګر پاکستان دغه افغانانو ته ویل غواړي چې پاکستان کې هر ډول اقامت کوي په ویزا باندې راشي.
جناب چیئرمین،
د نړۍ په هیڅ کونج کې داسې نشته چې څوک دې د یو چا هیواد ته بی اسناد ولاړ شي. هلته دې په خارونو کې میشت شي او کاروبارونه دې پیل کړي او ټیکس دې هم چاته ورنکي. تاسو هم دا اوس افغانستان ته بی ویزه نشئ تللی، ولاړ شي هم د ویزې نه وروسته له تاسو څخه د یو سوداګر او یا لوی سړي ضمانت غوښتل کیږي.
خو بل خو د پاکستان د سنا مجلس یو شمیر غړو د افغان کډوالو له شړلو سره مخالفت خوده او د اسلام آباد د اقدام د دغه هیواد له قانون څخه سرغړونه بللی. د طالبانو د حکومت پلوی سناتور مشتاق احمد خان ویلي د کډوالو د شړلو په اقداماتو کې په لوړه کچه د بشري حقوقو څخه سرغړونه شوي او برناحقه جایدادونه او کاروبارونه غصب شوي دي.
موږ غواړو چې افغانانو ته یو ځانګړی محلویش وټاکل شي. دا وستاسې ورته ویلي چې 50,000 کلدارو نه زیاتې نه شي وړی. د دوی جایدادونه دلته پاتې کې کاروبارونه دي، دا چاته ورکوي؟ څوک ترې واخلي؟
جیسے کہ یہ افغان مہاجرین کو جس طرح پکڑ کے زبردستی بھیج رہے ہیں جناب، یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے 40 سال پہلے انہی لوگوں کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان کو اربوں ڈالروں سے نوازا.
آیا تاسو هغه خبرې هېرې کړې چې افغانستان ته مو 15 او 16 صوبه ویله؟ آیا تاسو د اسلام او د ورورولۍ خبرې چې د افغانانو په اړه مو کولې هغه مو هېرې کړې؟ ستاسې هغه پښتونولي چیرته لاړه چې تاسو به ویل د افغانستان خلک هم پښتو وایي او دلته هم ډېر برخه خلک پښتو وایي او دوی په خپله خاوره باندې پراته دي؟ آیا دا ټول شیان هر څه له تاسو هېر شول؟ افغانانو سره دا کار د کولو دی؟
او د پاکستان په سنا مجلس کې د افغان کډوالو د جبري خراج او د غوی د بې عزت کولو په تړه خبرګون داسې محل راپورته کیږي چې کابو یو میاشت وشو په چمن کې دغه یواد د ورستۍ او افغان کډوالو ضد پالیسۍ په خبرګون د ملت پالو د ګڼو لوریو غورځنګونو او ګوندونو پر لټ روان دي. دا پر لټ چې ورست تر بلې پراخیږي. تیرونه ورته محسن داور د پاکستانی پولیسو لخوا ورپرې نه خودل شو، خو د علي وزیر د پی ټی ایم د نورو غړو او ملت پالو ویناوي په ګډونوالو کې نوې شور او زوږه چوله. علی وزیر دغه پرلت په وینا کې د افغان کډوالو او پښتنو د زورول کېدو په تړاو د طالبانو چوپتیا ننګولي او دوی د محکوم خلکو په ملاتړ راپورته کېدو ته بلل دي. سردار عنایت الله خان کاسی بیا دی پر لته په وینا کې د سویلی او کوزی پښتونخوا خلک د محکوم افغانستان برخه یاده کړي او زیاته کړي ده چې د پروژې لپاره جوړ شوی هیواد پاکستان به تر پایه د پښتنو له ژغورلو لاس وانخلي. خو د افغانستان په کډوالو یې ځکه احسان نشته چې دوی دلته خپل خوړلې او خپل کاروبارونه کړي دي. د پاکستان د نظامی ادارو له بند را خوشی شوی ملت پال حنیف پشتین بیا ویلی دا خبره باید ونشي چې افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت جبري کېدل ختم شي، بلکې هغه زیاته کړي دوی حتی د ډیورنډ کرخه هم نه مني. نور فعالانو بیا د پاکستان حکومت ننګولې چې که افغانستان سره د پښتنو لارې په دې بهانه تړي چې ګواکې ترهګر په دغو لارو راوړي، نو دا یې منطقي نه ده. مولوی مصطفی آغا جان بیا تور لګولې چې د پاکستان ادارو د پرلت لامله د دې خار لوی پښتانه سوداګر هم په پټه له کوره باسي او نامعلومو ځایونو ته بیایي.
پاګل به وکړه د شتګر پنجاب لول نه زی، د شتګر لاور لول نه زی، د شتګر ایرامونډي لول نه زی، د شتګر چین لول نه زی، د شتګر هندستان لول نه زی، د شتګر امریکای لول نه زی.
عربو نکل سره بیل نو دا پنجابای بچي، د دې همت بچي چې دای به مر سره بیلې. ک اسمان رانګې کدل ته هر دندکه پاسپورت په یو صورت نه سره مونږ ټول بدا پیسہ لکو.
بلخوا دغه غونډې ته د توندې وینا له امله یو وار بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړی علي وزیر د پاکستاني ځواکونو لخوا نیول شوی دی او نامعلوم ځای ته انتقال شوی. علي وزیر چې میاشت نیمه وړاندې راخوشې شوی د چمن پر لته وینا کې د پاکستان حکومت ګواښلی چې نه یې حکومت ورسره مني او نه یې هم د ډیورنډ کرخه منلې، بلکې دا هر څه به یو وخت له منځه وړل کیږي.
پدې میدان درته وایو چې موږ نه لیولې لاین منو نه پاسپورت منو
هغه زیاته کړې د پښتنو ایالتونه د افغانانو خپله خاوره ده او د کډوالو په نامه له دوی ځمکې او کاروبارونه غصبول به ورته بدې پایلې ولري. علي وزیر زیاته کړې پاکستان د ډیورنډ په کرخه دروازې د کوم خنیت له مخې نه دي جوړې کړې، بلکې د ده په وینا دا دروازې د پاکستاني جنرالانو لپاره د قاچاق برخه کې اسانتیاو لپاره جوړېږي. هغه د طالبانو حکومت هم ننګولی چې د ده په وینا پاکستان خو پرې افغانستان کې شریعت حاکم کړ، مګر د طالبان پوښتلی دي چې پاکستان کې کله شریعت راوستل او جهاد پیلوي.
امارات اسلامی ابوری حکومت تا دارا تاویا چه دا اسلام پا نامت پا افغانستان که و جنگ ونی تا شریعت در منی را وستو دارتا کرا شریعت را ونی دارتا کرا جهاد که دارا خلا ونی.
لدی وینا سم دستی وروسته په سویلی پښتونخوا کې دغه د نیولو ناکامه هڅه وشوه، خو د پی ټی ایم د غړو په وینا علي وزیر غازی خان دیرې ته پر رسیدو بیا محاصره ونیول شوه ده. پاکستان هر وار علي وزیر په دې تور نیول چې د دغه واد د ادارو پر ضد د خلکو د پارولو بیاناوي کوي او دغه حکومت ته ولسی انتشار جوړي. او تیرونه بل خبره دا و چې د افغان کډوالو د راشړلو د جنجال په اوج کې د طالبانو د سوداګری وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ترمنځ د افغان ترانس ریل پټلۍ پروژې په تړاو ناستې لپاره اسلام آباد ته تللې. دا ناسته چې د اسلام آباد، ازبکستان او طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه، په پای کې د درې واړو لوریو لخوا د همکاریو یو تړون هم لاسلیک شو. پاکستان لدی ریل پټلۍ غواړي چې منځنۍ اسیا سره خپل سوداګري او راکړه ورکړه پراخه کړي. که څه هم طالبانو ویلي چې د افغان سوداګرو ستونزې هم پاکستان سره یادې کړي، خو د مجید زابلي د اقتصادي څېړنې او پالیسیو د تحلیل مرکز مشر شعیب رحیم وایي له دغه هیواد سره تر ټولو زیاته مهمه موضوع اوس مهال د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د اموالو پر سر د مذاکراتو ده چې باید حل شوی وای.
دا کراچی په بندر کې زرهاو کانتینرونه تقریبا درې نیمه لسلور زره کانتینرونه د افغان تجارانو ایثار شوې دي او د هر په هر کانتینر باندې تقریبا یو نیم سل الی $200 د ورځې جریمه واردېږي. په دغه مجلس د دې ناستې په ترڅ کې په دغه موضوع باندې بحث شوی دی، خو هغه تجربه چې موږ پاکستان لوري سره لرو کورونا په جریان کې چې دلته واده او ژمنې کیږي اسانتیاوي رامنځته کولو خبرې کیږي، خو نه یو کانتینر خوشی کې او نه یو روپیه جریمه بخي. نو په ټوله کې کدا کانتینرونه هم نه راخوشی کیږي او بیا جریمه هم نه معاف کیږي، نو څنګه چې کورونا کې ټوله ناسي فرمایشي او نمایشي به اوس هم دغه ناسي به بے فائده او بے ګټه.
اقتصاد پوهان وایي داسې برېښېده چې تهران ته د ملا برادر له سفر سره به طالبان پر پاکستان سوداګریزه اتکا کم کړي، خو د تهران له سفر سمدستي وروسته اسلام آباد ته د طالبانو د سوداګریز پلاوی رسیدل او د پاکستان، ازبکستان او کابل ترمنځ په سوداګریزه لار بحث دا ښیي چې طالبان نه غواړي له دغه هیواد سره د کډوالو پر سر اړیکې خړې پړې کړي. بلخوا د طالبانو حکومت وایي د سالنګونو لارې چې کلونه ویجاړه پرته وه او د عامه ترانسپورت تر څنګ سوداګریزه راشه درشه له ستونزو سره مخ کړې وه، اوس د دغې تونل او شاوخوا لارو د رغونې چارې نږدې په بشپړېدو دي. طالبانو د دې لارې د رغونې چارې یو افغاني شرکت ته سپارلې او چارې تر 14 ګالرۍ هم مخ ته تللې چې 90% بشپړې دي. مسولانو د لار د رغونې لپاره له 100 میاشتو راهیسې تړلي او له خلکو یې د تګ راتګ د بندولو غوښتنه کړې، خو د شمالي سیمو خلکو د خپلو اړتیاو لپاره د خاواک کوتل سخته لاره په بدیل نیولې چې ګڼ مسافر پکې له ستونزو شکایت کوي او نورو ته د سالنګ تر بیا پرانستل کېدو پورې له دې لارې د نه استفادې توصیه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرچینو په حواله له ایران څخه د هرات او خواف ریل پټلۍ د چارو د بیا ګړندېدو خبرونه هم خپاره شوي دي. طالبان وایي له افغانستان سره د اوسپنې پټلۍ له لارې د هیوادونو د تړلو پروژو ته ژمن دي. او د طالبانو د واک تر چتر لاندې په کابل کې د 40 ولایتونو د 2000 ښځو د لاسي صنایعو خدیجه الکبرى نندارتون جوړ شو. د نندارتون ته په شاوخوا 800 غرفو کې تر ډیره افغاني کالي او یا د ښځو په لاسونو جوړ شوي صنایع ورول شوي دي. دا مېرمنې که څه هم بازارونه کمرنګ یادوي، خو دا ډول نندارتونونه د ښځو د سوداګرۍ د ودې او د دوی ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي. دا نندارتون په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې څه موده وړاندې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلانو ویلي وو چې د یوې تګلارې تر جوړېدو پورې مېرمنې په هیڅ ډول نندارتون کې ګډون نشي کولی. خو اوس د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي رادیو ته ویلي یاد نندارتون د دوی په همکارۍ پرانیستل شوی دی. او افغانستان د باندې خبرې دا دي چې د پاکستان حکومت لا ایم ایف یا د پیسو د نړیوال صندوق سره د یو لړ نورو شرایطو پر رڼا کې د 200 میلیون ډالر پور سند لاسلیک کړ. د پیسو نړیوال صندوق وایي پاکستان د اثارو د مارکیټ پانګونې او کارموندنې برخه کې ورته د اصلاحاتو لپاره نوي وعده ورکړې دي. خو د پیسو نړیوال صندوق په دې اړه ناسته کې د بودیجې تصویب او تصویب د ګازو برېښنا او تیلو د بایو کنټرول په اړه هم ستونزې څېړلې او له پاکستان یو بل نوې ژمنه هم اخیستې چې د ټولنیزو خدماتو د ښه کولو تر څنګ به حکومتي ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره هم اقدامات کوي. که پاکستان دا پیسې ترلاسه کړي نو په وروستیو کې به د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته د ورکول شوي پور اندازه 100 میلیونه کم 2 میلیارده ډالرو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې پاکستان د 3 میلیارده ډالرو غوښتنه کړي او اخیستل شوي پور لا له وړاندې د هیواد په اقتصادي بحران کې د کمښت پر ځای ستونزې زیاتې کړي دي. او که څه هم امریکا ته د چین د ولسمشر له سفر سره هم مهاله د امریکا او چین ترمنځ په اړیکو کې د کنګلونو د ماتېدو ګنګوسې زیاتې وي، خو له دغې شاوخوا یو کال په ځنډ ترسره شوې لیدنې نه وروسته د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي په دې اړه یې نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. شي جن پینګ څلور ساعته د امریکا له ولسمشر سره په سان فرانسیسکو کې ملاقات درلوده او دواړو لوریو د مسایلو د حل لپاره په پرانیستو ډیپلوماټیکو چینلونو د پرمختګونو هیله وښوده. خو له دې ناستې وروسته جو بایډن وپوښتل شو چې اوس د چین په ولسمشر حکومت څه ویل غواړي. بایډن ویلی دی چې شي جن پینګ یو دیکتاتور او د هغه هیواد ولسمشر دی چې لا هم پکې کمونیزم واکمن او د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري. بایډن د جون په میاشت کې ویلو د چین ولسمشر شي جن پینګ یو دیکتاتور دی. او یو ورته تیرونه ټولنیزو شبکو ته سر وخت کار کوي. تیرونه لګړنو نیوکو سره یو ویډیو خبره شو چې په خوست کې لیو عام وګړي څخه د طالبانو ځای وسلوالو په دینوم د سر وختان قیچ کړي چې ګواکې دغه کس د کمپاین ځواکونو غړیتوب درلوده او اوسې د طالبانو نوم نه استفاده کړي. دغه کس کورنۍ د انصاف غوښتنه کوي او وایي چې زوی عام ولسی وګړي وو او په خوست کې د ځوانانو د څڼو پریښودل یو عام دود دی. وروسته لاغې چې په دې اړه نیوکه زیات شوې د طالبانو د کورنۍ چار وزارت ویلي په دې تړاوي خپل درې طالب وسلوال نیولې دي. بلخوا په همدې خوست کې یو بل ځوان چې په عربي هیوادونو کې د مزدوري ترڅنګ ټیک ټاک ویډیوګانې جوړولې خوست پر رسیدو طالبانو بيولې او له ټیک ټاک څخه یې توبه ګار کړه ده.
ګل اسلام مخمخ شون چې خې کورې ته خال کور ویلې په ټیک ټاک کې چې مختزه کیم ټیم ویډیو مې جوړولې کیم ټیم لایو اتلم مصداقه متحده عالمونه د مشرونه ته وې چې دا غا بات کړ دای زیر بللای ما دلتا متې نسخات شو کو.
کته هم د غالک په ویډیو کې د طالبانو د رویې ستاینه کوي خو د جرمی پلټونو څارنوالان وایي چې طالبانو له دغه کسانو سره خراب یې کولای بیا یې داسې ویډیوګانې نه پرې جوړولې. او د ټولنیزو رسنیو بل ګرمه موضوع د افغانستان د چټکترین موټر جوړونکي محمد رضا احمدي څرګندونه ویچې. نوموړي ویلي د قطر د موټرو نړیوال نندارتون ته بيولې موټر تري د دغه واد حکومت د ګمرکي حسابونو د تصفیه تر وخته ګراوني ولا او د نندارتون په سالون کې ولاړ دي. نوموړي چې نندارتون ته په خپل مصرف د موټر د بيولو پیسې نه لرلي خلکو ورته په ټولنیزو رسنیو خصوصا ټیک ټاک کې پیسې راټول کړي تر څو موټر ځای ته ورسی. خو اوس وایي چې د قطر د ګمرک لخوا 15000 او 15 ډالر باقی شوه او کله پیسې ورنکړي نو موټر به عمل ته ولاړي. په ټولنیزو رسنیو غاڼو خلکو ویلي رضا احمدي ته خورا زیات پیسې ټولې شوې او دا د ټولو مصارف لپاره کافي وي. بل خوازینو فعالانو د طالبانو حکومت ته ګوتنی ولې شي د خپل تبلیغاتو لپاره دغه موټر نه زیات استفاده وکړه او سی ولې دغه انجنیر هیڅ نو مالی ملاتړ ونه کړ. او تیر ونه د هند، افغانستان، بنگلاديش او حتی پاکستان په ټولنیزو رسنیو کې د افغان لوبغاړي رحمان الله ګوربز هغه ویډیو خوراسته یې یو شور جوړ کړو چې په کلی دل کېږي نو وړه په نیمه شپه د هند د سړک د غاړي ویډیو به وزلانو ته د دوی د دیوالی اختر لپاره پټي پیسې کړي. دا ویډیو د احمد آباد په یو کوڅه کې د شپې 3 بجې هغه مهال یو ځای کس کړي او خبره کړي چې متوجه شوی وو افغان لوبغاړي په پټه یو موټر کې راځي او د ویډیو خلکو سره ته پیسې کوي او هغه یې حتی ویخبي هم نه. په دې کار د هند لوی وړو ځوانانو مشهور شخصیتونو له افغانستان سره د مینې خبرې کړي. عبدالرحمن الله ګربز په پاڼه یې هغه ته لیکلي له افغانستان راغلي خلکو افغان لوبغاړو نور د هندیانو د زړونو ګټل بس کړي. او په ادبیاتو کې د غرونو هم ژاړي خبره ډیره منل شوی خدا به مونږ نوی اوریدلی یا کتلی چې پهلوانان هم ژاړي. د افغانستان د اندام د خپل ملي لوبغاړی علي رضا اساهی چې په ډیره بیوزلۍ کې د جنوبي کوریا په کوربتوب د اندام د خپل نړیوال سیالیو اتلولي خپل کړ. د افغانستان د ملي سرود چې اوس ټپ شوی دی په غږېدلو د خوشحالۍ او حسرت اوښکې توی کړې. د دغه پهلوان زړه خپل بیوزلۍ هم خوړین کړی و چې اته کاله یې د اتلولیو د خپلولو لپاره پر ځان خواري وکړه.
له ماشومانو سره مې یو ځای دسترخوان ته نه کینم، دا چې زه د چرګ سینه خورم او هغوی عادي ډوډۍ خوري ډیره راته سخته ده.
دا نړۍ اتل د خپلې بیوزلۍ کیسه کوي. علي رضا صحی د پنجشنبې پورز د جنوبي کوریا کې د بدن ښکلا او فټنس د سیالیو په څلورم پړاو کې اتل ولی خپل کړه. هغه په پیشکو سانډل کې په 8 کیلوګرام وزن کې د سرو زرو میډال وګټه او اتل شو.
حتی یک روز ما رفتم تمرین، مادرش میگفت
یو ورځ لاړم د تمرین لپاره، میرمن مویل چې د چرګ سینه نه لرو، و مویل خدای مهربانه دی. کله چې بیرته راغلم زما د رژیم برخه یې راوړه. و مویل چې ولې ما سره ټوکی کوئ، په دې وضعیت کې د ټوک او سیله نه لرم. ویلې لک صبر وکړه. زما دوو ماشومانو ته یې غږ کړ، کیهان او ارمان ته. کیهان او ارمان وویل چې له مور سره مې جنجال مه کوه، مور مې ملامت نه ده، موږ د خپلو پیسو دخل مات کړ او تا ته مو د چرګ سینه واخیسته. ما په دې وضعیت کې اتل ولې خپل کړه.
د افغانستان د ملي سرود غږېدو پر مهال د علي رضای احسایي د اوښکو تویولو صحنه په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه توګه خپره شوه.
وګړي من درش هم درد های پنهانی است.
په ژړا کې مې درد او هم خوشحالي پټه ده، ځکه زه په خپل ځان وتوانیدم چې د افغانستان لوی ټولنې د یو غړي په توګه د افغانستان بیرغ ورپوم او ویاړ راوړم. کله چې ما شوموم تلویزیون مې ډېر کاته، اتلان به مې کتل چې د هیواد ملي سرود ویل کیږي. ما هم دا هیله درلوده.
50 کلن علي رضا په دغو 14 پړاو نړیوالو سیالیو کې د طلا مډال ترلاسه کړ او د 90 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د 40 خوادونو پهلوانان شاته پریښودل. او نړۍ له جالب خبرونو لام خالی نه ده. د اپل کمپنۍ یو پخوانی کارمن چې اوس له هیومن کمپنۍ سره کار کوي، د 2 کاله تحقیق په نتیجه کې یو داسې په مصنوعي ځیرکتیا سنبال وسیله جوړه کړې ده چې د ځیرکو ټلیفونونو په نړۍ کې انقلاب را روان کړي. دا وسیله چې AI پن نومیږي، اله د 2 ګوتو په اندازه لوی ده او په سینه لګول کیږي. د باسواد او بې سواد انسانانو ژوند به بدل کړي. دا وسیله د ټلیفوني اړیکو د نیولو د اسانتیا سربیره د انسان دماغ لولي، هر څه امر چې ورته وکړي هغه څه درته د لاس په ورغې ښکارا کوي، د انسانانو په حواس او د لاس په اشارو کنټرول کوي. ناروغان او ورزشکارانو ته د خوړو ارزونه او اټکل کوي، او حتی د لاس په ورغې کې د پروتو شیانو توک او میوي وزن معلوموي، ور ویتامینونه ګټي هر څه یې اندازه کوي او راپور بیرته خپل مالک ته ورکوي چې دغه خواړه به څه ګټه او تاوان ورته ورسي. AI پنچل $500 لومړنی قیمتونه زیات خودل شوی، ټول نړی حیرانه کړی ده او ډیر ژر به ورسره لنړی د زیرکو ټلیفونونو لمن ټول شي. او لدی خو خبر یاست چې نړی کې په یو ځای اوسیدونکو لوی کورنۍ د آسیایانو دي. په افغانستان کې هم ستري کورنۍ شته، خو په هند کې یو کورنۍ داسې ده چې ټول غړي 199 تنه دي او د یو کور په انګړ کې سره اوسي. دا کورنۍ د شمال ختیز هند په میزورام کې اوسي. د دې کورنۍ مشر زیونا چان نومیده چې 8 خزی او ننګورګانی، 9 بچان او 6 لمسیان ترې پاتې دي. ښاغلی زیونا په 2020 کال د 6 کالو په عمر د شکر ناروغۍ له امله ساور کړ، خو اوسې ستره کورنۍ د بکتون غرونو په منځ کې د جوړکړي کور تر یو بام لاندې اوسي. د زیونا زامنو هم څو ودونه کړي دي او اوسې د کورنۍ د غړو شمیر 199 تنه ده. دغه کورنۍ کې چې د ډوډۍ د خوړو وخت شي نو سم مصروف رستوران ښکاري، او غړي وای د زیونا میراث ورپاتې کورنۍ به لا نوره پسې پراخه کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیک هیلی د ازادي رادیو کارمندان ورته زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه شکر الحمدلله از د ازادي رادیو چې ډیر منندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي الله خو دې وکړي د موږ د افغانستان د خلکو غوړ د خدای تعالی وکړي موږ د افغانستان خلک سوال ټکور ټکور در پودر دي سونه ماجرین در پودر اسو ټونه ټونه مرسو ټونه ټونه ځکه زایس یو متاره دی او کیسې جوړ شي
زه د ازادي رادیو د ټول کارکونکو سره مننه کوم الله دې وکړي چې جوړ روغ به ځوندی به سرور لري ورور پاکستان کې مر سره ډیر ځلن کیږي مر سامانونه ګرځول کیږي مر ریکارډونه لرو ریکارډونه راسته استعمال کیږي ورورک پیسې پنا